द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه فایل شول ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نسکانی
په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د تندروا ډلې تحریک لبیک د احتجاجونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې خپله وینا کې ویلي، تندروا ډلې دې په هیواد کې د اړې ګړې جوړولو څخه ډډه وکړي او حکومت دې ته نه مجبوروي چې د دوی په ضد ګامونه واخلي.
بل لوري ته د پاکستان سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور تر 9 کلونو پورې زندانی آسیا بیبي د خوشي کولو امر ورکړی دی او په قضیه یې هغه بېګناه بللې ده.
او د پاکستان حکومتي ریډیو وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولي ته نږدې د بدرکسو 44 ایرانی پوجیانو په ګډون په نورو مهمو چارو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. د دې ترڅنګ مرکه هم لرو چې تاسو ته به د خبرونه په دوران وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جو دا کډرمن اوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغلسته. لکه څنګه چې تاسو په سرچکو کې واوریدل، د تندرا وډلې تاریخ لبیک د احتجاجونو ورسره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې خپل وینا کې ویلي چې تندرا وډلې د په هواد کې د اړې ګړې جوړولو څخه ډډه وکړي او حکومت دې ته نه مجبوروي چې د دوی په ضد ګامونه واخلي. د هغه ورسره چې سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور د زندانی سای میرمن آسیا بیبی د خوشی کولو امر وکړ او تندرو مذهبي ډلو د پاکستان په بلابلو برخو کې په احتجاجونو لاس پورې کړ. په دې اړه باندې به تفصیل اخلو زموږ له همکار افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری دی. افتخار حسین صاحب، ستړي مسې، په خیر راغلی.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر.
ډیره مننه. د عمران خان چې کومه وینا ده د مهم ټکو په اړه که زموږ اوریدونکو سره معلومات شریکوي.
یقینا پدې کې اولنې مهم ټکی دا دی زبوبه ما چې خبردارې ورکړې دي. اغه عناصر لفظ چې د کم استعمال کړې دي خو اشاره هم تحریک لبیک تا و، ځکه خبردارې ورکړې دي چې دوی په ګرد پاکستان کې په غټو وړو خارونو کې په شمول زبده ویم چې په خور مردان کوټه د پښتنو په خارونو په کراچۍ او بیا د پنجاب چې کم خارونه دی پاغي کې احتجاجونه کړی دي او په دغه احتجاجونو په وخت باندې سړکونه لارې ټول تړلې وي، شوارونه وخل د حکومت پر ضد اړې غړې پیدا کړي دي. په لاهور کې په پولیس دي پکانی هم وشتري دي پکانو با. نو دغه وجه ده چې د خبرداري ورک چې تاسو حکومت مه مجبوروي چې تاسو پر ضد باندې ګامونه واخلي. دوی مغه خبره چې دا هغه په دې کې دا و چې عمران خان په خپل دغه لنډ وینا کې ویل د دغه خلکو چې اشاره تحریک لبیک توا دوی د پاکستان د پوش پاړه باندې غلطه جبه استعمال کړي ده. نو هغه ځکه د دوی دا خبره کړي ده چې تحریک لبیک په خپل ویناو کې د دوی مشرانو دا ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا د مسلمان نه دی. دا ځکه چې د دې عدالت کوم فیصله راغله نو د دوی په نظر به دغه سوچ او فکر چې د خلکو ته کم چراغلی وراغون شي او احتجاج کوي غوي ته دا خبره کوله. نو دویمه خبره خو دا غټه کړې ده. دریمه خبره چې کړې ده نو هغه دا ده چې د تحریک لبیک چې کم مشران دي نو هغوی فتوا هم ورکړې ده چې دغه د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار، میا ثاقب نثار او د سره چې دا نور کم په بنچ کې دوه کسان دي چې جان دي هغه نن فیصله کړي نو دا درې واړه تنان چې دي په د دوی خلاف تور کړی چې دا دی وجل شي ځکه چې دوی آسیا بیبي خوش کړله نو په بنیادی توګه باندې دغه درې سیزونه چې دي هغه ته جواب ویل دي.
او افتخار صاحب تاسو خو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم نظر درلود، په ټولنیزو رسنیو باندې څه خبرګون دی په خپل د عمران خان وینا ته او بیا هم د آسیا بیبي
د عمران خان وینا ته خبرګون خودل شوی داسې دی چې په دغه سوشل میډیا ما ټویټر د مختلفو پاکستانی خبریالانو او بیا داسې کم پیژندل خلک ته لکه زبد او مچیرا د پښتونو لپاره فرت الله بابر افراسیاب خټک یا د پاکستان یو تل خبریال طلعت حسین او ډاکټر تقی دا ټول د دوی په ټویټر باندې د دین علاوه ما وکتل چې را خلک دې تاسو خبرګون خې د وزیر اعظم عمران خان دغه وینا ته نګوره په اغه کې یو خبره چې دا اغه ته توجه ورکړی شوی دا پام ګرځول شوی دی اغه دا خبره ده چې د پاکستان د ریاست دوه مخه پالیسۍ د دې دا چې کوم تحریک لبیک ته د دوی سره او دا غي بیا مثالونه ورکړي دي. ګوري اولنې خبره دا سید طلعت حسین د پاکستان یو خبريال دی، پیژندل خبريال دی. دی وی حیران کن وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو وہ سب کچھ مظاہرین کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف اشتعال انگیز بیانات بتایا، دا پوردو کے دا لکھلے بے پانگریزے کیم کڑے، جو آج سارا دن میڈیا احتیاط سے حذف کرتا رہا. سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت نہیں. یو خود اشارہ کی چپ پاکستان کی پا مطبوعاتو باندے بندیزوں نے دی منگا دا خبرے نہ کولے او دے راغے دا خبرے اکڑلا نو بیا زنے نور چپ ٹویٹر بان کم خلق تین آوی چی دا خود راغلی زکا دے چپ پوز پس خبرہ شوی دا کنینو کی دیشی دا تقریر نم وکڑے دا دا غوی پا وینا. بیا زبت آس دوئے ما چے ډاکټر تقی په خپل چې کوم یو چا سره په خبرو کې په ټویټر باندې لیکي چې ډیفرنس از دټ بیک دین د آرمی نیډډ د تحریک لبیک ټو شیک د پی ایم ایل ان ګورنمنت. هغه ویل چې دا هغه خلک ته یو بل تنوي چې دوی ته خو د پاکستان پاورز پیسې ورکولې، زر زر روپۍ هغه ویډیو راغلې و او بیا د پاکستان د پاورز ویاند ویلی و چې دا داسې سپلین نه و، دا په هغه ځای باندې گنی د دې لپاره نه ورکول چې تاسو راغلی احتجاج هم کړی او دا د غي معاوضه ده خو خلک واپس رخصتول نه ده دغه دفاع وی کړی و خو هغه باندې ډیر نیوکه کېدلې چې ولی په ورده کې دیو جنرال لکه چې افسر چې دی هغه هم د تحریک لبیک هغه کسانو لچ واپس نتله په لوازنامه کې هم د پاورز د جنرال د لیول سړی دستخط موجود دوی ګارانټر وو د نواز شریف ته حکومت او د دې ډلې ترمنځ د دې بنیاد سي دي زیاتره طاقت خلق اغا په پنجاب کې دي، دا راپورته شوی د پنجاب نه دي او دا موجود هم په پنجاب کې دي او اواز هم دالته نه اوچتي. نو ما چې تاسو ته وی چې دا دوه مخه پالیسی لکه فرش کا خلق په سوشل میډیا باندې دا پوښتنه کوي چې دا خبره بل چا کړی وي د پوز د مشر په باره کې، نو داسې مثالونه پراته دي چې ګنې داسې څه خبرې شوې دي نو د هغوی د کورنو خلک اوچت کړی شوی دی او نیخ په نیغه هغوی ته ویلې شوې دي د غدار او یعنی د عین خلاف ورزي دا ټولې خبرې ورته کړې دي.
حتی د سلیم جعفر په حواله سره هم ځینې ټویټ سوچي هغه صرف د روانوار په حواله سره خبره کړې او بیا درې میاشتې څخه زیات هغه په زندان کې و.
یقینا نو زه دغه عکس العمل چې کوم دی په دې کې زیاتره هم چیره د پاو د ریاست د دې ډلې سره څه قسمه تعلق ته او دوه مخه پالیسی ده. تیر وخت کې چې خپل اهداف ول استعمالول نو داسي اوس چې وکتل شي نو عمران خان هم د دې خلکو لپاره په کمپاین کې سیاسي کمپاین کې هم ویلو په عمران خان هم د نیو کې کیږي چې د مذهب د سپکاوی قانون چې دی اب نور هم مضبوطوي. نو چې کوم خلکو سره د پاورز د ګارانټر په توګه کینی او دوی ورته دا خبرې کوي نو نن خو غوی راپاسي غوی به هم اوس په دا کتل کیږي چې دا سونه غټیږي زکه چې په پیښور اسلام آباد او زنه نور زینو کې په مطبوعات او په سوشل میډیا ماول وستل چې هلته سکولونه بند کړی شوی دي د اړی غړی خطر ده. بل خبره دار چې دیتا اغه د احتجاج غږ او ناره چې ده د پاکستان کې د تونره وډلو یا هغه مذهبي ډلو چې د مذهبي ډلو چې د مذهب په نوم باندې ووټ اخلي دا د غوی لپاره اوس یو ناره جوړیږي.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب کور ودان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
ترنو عزت من اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډی وخت پرونه ګورئ او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان ستر محکمې د مذهب د سپکاوي په تور تر نهو کلونو پورې زندانی آسیا بیبی د خوشی کولو امر ورکړی دی او په قضیه کې هغه بی ګناه بللې ده. تفصیلات یې تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي.
د عیسوي مذهب منونکې میرمن آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور نومبر کال 2020 کې عدالت ته تیزندې سزا اورولې وه. خو د هغې وکیلانو دریز لرلو چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوي نه دی کړی بلکې د بغض او د کینې په اساس پرې دغه تورونه لګولې شوي دي. د دې نه مخکې هم د آسیا بیبی د سزا پر ضد د پاکستان بیلابیلو عدالتونو ته عریضې شوې وې خو ټولې رد کړې شوې وې. او په کال 2014 کې د پنجاب های کورټ هم د هغې د تیزندې سزا پر ځای طالبہ په میرمن آسیا بیبی تور وو چې کال 2009 جون کې د یوې خځې سره د جګړې په محل د مذهب سپکاوي کړی وو. د عدالت د پریکړې پر ضد ګرد پاکستان کې احتجاجونه شوې دي او په ځینې ځایونو کې راپارېدلې مظاهره چانو لارې هم تړلې وې. د مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله فعالینو پنډې او اسلام آباد تړونکې لارې د فیض آباد سره تړلې وې او ځینې راپورونه وایي چې دغه مظاهره چانو د میډیا په غړو هم کاڼي ورولې دي. دغه رنګ کراچۍ او لاهور کې هم د مذهبی ډلو فعالینو احتجاجونه کړی دي. په لاهور کې د تحریک لبیک ملاتړیان د دغه ګوند د مشر علامه خادم حسین رضوی په مشرۍ کې احتجاج کوي او خادم حسین رضوی احتجاج ته په خپل وینا کې د سترې محکمې د قاضیانو او د پاکستان د فوج سر لخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په ضد هم سخت جبا کارولې ده. د مذهب په سپکاوي تورن ملزمانو ته د قانوني مرستو لپاره جوړ کلاس نومې ادارې مشر جوزف فرانسیس د سترې محکمې دغه پریکړه تایلدا او وای دی پریکړه ښکارا کړی چې پاکستان کې مش عیسایان چرې هم د پیغمبر اسلام سپکاوی نشي کولی.
بلاسمی لا کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو چاہیے اس کے لیے قانون سازی کرے کہ جو شخص الزام لگائے پولیس اس کو بھی ریاست میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے، اور الزام لگانے والے پہ اور لگنے والے دونوں کو پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے.
ہغوائی د مذہب د سپکاوی د قانون غلط استعمال د مخنیوی لپارا یو بل قانون جوړول پکار دی او پارلیمان د یو داسې قانون جوړ کړي چې کم تن پچا د مذہب د سپکاوی تور لگوي نو پولیس دې هم اونیسی. پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معاملہ ګڼل کیږي او په قانون کې د مذهب په سپکاوی تورن تن لپاره د مرګ سزا ایښودل شوې ده. خو څېړونکو وایي دا قانون اکثر لا د اقلیتونو پر ضد او د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. نن په پاکستان کې د آسیا بیبی د خوشی کولو د سترې محکمې دغه فیصله د ټویټر د سر په ټرند کې شامل ده او په سوشل میډیا باندې دغه پریکړې نه پس بیلابیل عکس العمل مخې ته راغلي دي. وتلې لیکوال فاطمه بټو هیلا سرګندوی چې د آسیا بیبی د کورنۍ ترڅنګ د هغې وکیل ته به هم حفاظت ورکړي شي. او افراسیاب خټک په ټویټر خپل پیغام کې لیکلي که سخت دریزه عناصر د عدالت هر فیصله په زور بدلوي نو دا ښایي چې په پاکستان کې هر څه ټیک نه دي او د ریاست لخوا د سخت دریزو پالنه د کشالي لویه وجه ده. دا به څنګه بدلیږي؟ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جوا د کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د ستري محکمې د دغه پریکړې په اړه تاسو ته خبرګون وړاندې کوو چې د پاکستان زیاتره قانون پوهانو د ستري محکمې دغه پریکړه ستایله ده چې پکې تر اته کاله پورې په بند کې ساتل سوی د مذهب د سپکاوي په تور آسیا بیبی د خوشی کولو امر یې کړی دی. تفصیل سادیہ قاسم شاہ پدی رپورٹ کرا کبھی.
د پاکستان اعلی عدالت د مذهب پسپکاوی کې د مرګ د سزا سره مخ ته یو عیسائی میرمن آسیا بیبی خواس منلې او د هغه د خوشی کولو امر کړی دی. خو د پاکستان د ستر محکمې مشر قاضی ساکر نثار په مشرای کې د درې کسیزه بنچ دغه فیصلې او د دې په میډیا خبرېدو نه پس د ملک خارونو لکه کراچۍ، اسلام آباد او پېښور کې مظاهره چان په لارو کې راوتلي وو او د دې فیصلې خلاف لارې بندول او نارې وهل پیل کړي وو. خو د قانون پوه لرونکي دې فیصلې ته هرکلی وایي. قانون پوهان وایي دا یو ښه قانوني فیصله ده او د پاکستان اعلی عدالت د حقایق او د ثبوتونو کتو نه پس دا قانوني فیصله کړي. د فاتا لایرز فورم پخوانی مشر او وکیل اجاز مومن وای دی فیصله سره به د مذهب د سپکاوی غلط استعمال کوونکو مخنیوي وشي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله راغله دا یو ډیره ښه فیصله ده. موږ ته په ښه نظر باندې ګورو. پاکستان چې کوم دی نو دا یو پروګرس یو ترقی پسند ملک دی. دا داسې خبره نه ده گنی دلته یو مذهبی جنونیت دی یا د مذهب په بنیاد باندې دلته هغه ایکسپلایټیشن هغه استحصال تر دې حده پورې روان دی. نو د سپریم کورٹ د فیصلې سره په دغه حواله سره که موږ وګورو نو دا پر روان وخت کې د پاکستان د مستقبل لپاره یو ډیر ښه عمل دی، یو ډیر ښه فیصله ده.
د پېښور های کورٹ ایډوکیټ فضل محمد د آسیا بیبی د خواص اورېدنې او د دې فیصلې په حق له ویل ک عدالتونه څه فیصله کوي هغه د شهادتونو او د قانون په بنیاد کوي او د دې مقدمه کې هم د پاکستان ستر محکمه هم صدا سي کړي.
نن د کورټ په دغه اړه او آسیا بیبی چې دا نو هغه پرې کړه ته دغه فیصلې متعلق موږ صرف دا ویل شو چې د قانون خپل یو معیار دی، د هغې خپل یو لیول دی، په هغې باندې د شهادتونو ناپ ټول کېږي، شهادتونه په هغې سره کده شي او د هغې نه پس عدالتونه فیصله کوي چې یاره د دې شهادت په موجودګۍ کې دې ملزم دا جرم کړی دی او که نه دی کړی. نو سپریم کورٹ چې دا فیصله کړې چې زموږ د ټول نه لوی عدالت دی، یقینا هغې به دغه ټول شهادتونو په رڼا کې دا فیصله کړې وي او دا به د قانون مطابق وي.
د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبی ته اته کال وړاندې د مذهب سپکاوی باندې د پانسی سزا اورول شوې وه. خو آسیا بیبی د دغه سزا خلاف اپیل یا خواست کړی و، کوم کې هغې ویلي وو چې هغې د مذهب سپکاوی نه دی کړی بلکې دوه مسلمان ښځو سره په اوبو جګړه وه او هغوی پرې دغه تور لګولې. د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورٹ د آسیا بیبی د دغه خواست اورېدنې نه پس یو تفصیلی فیصلی سره د دې قانوني بنیادونو باندې دغه اپیل منلې او آسیا بیبی خوشی کولو فیصله کړي. خو لکه د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان ډیر خلک د مذهب سپکاوی تورونو د لاسه خپل بې ګناهی ثابت کولونه مخکې مخکې وجلې شوی. قانون پوهان وای د آسیا بیبی د دغه کیس اوریدنې او د فیصلې نه پس کېدې شي په راتلونکي وخت کې پاکستان کې د داسې قسمه تورونو او بے گناہ وجنو مخنیوی وشی. کیمرامین ہاشم علی سرا، سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ په حق له دلته په امریکا کې د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په داسې حال کې چې د روان کال په اگست او سپتمبر کې تر زرو زیاتو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي، خو دوی اوس هم د جګړې په ډګر کې ولاړ دي. تفصیلات دي او څېړنه ده چې د پیر زوبه شاه صاحب نه اخلو. دا مهال زموږ سره د کانګرس له ودانۍ له مخې د ویډیو لینک له لارې هم ملګری شوی دی په خبرونه کې. ستړي مشي، په خیر راغلی پیر زوبه شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. لومړی که تاسو دغه معلومات شریک کړئ چې پرون دلته په پیس انسټیټیوټ کې د واشنگټن ډی سي یو غونډه شوې ده او د امریکې د دفاع وزیر جیم ماتیس په دې غونډه کې ویناوې هم کړې دي، د یوې ستراتیژۍ په هکله یې ډېر خبرې کړې دي. مهم ټکي څه دي؟
جی برون دا دلته خبرې کړې دي. یو ایس انسټیټیوټ آف پیس شي او دنه بیا پښتنه وسوه د افغانستان په حق لا او دنه دا پښتنه وسوه چې د افغانستان به مستقبل څه وي، چې فرض کا امن پکښه راځي، د نیټو او د امریکې د ځواکونو به څه کرداري چې کله امن راځي او صلح وسي. دوم پښتنه دا ورنه وسوه چې فرض کا دوی جنگ هکوي لګیا دي او ورسره خبرې هکوي لګیا دي، نو دا به دا جنگ په خبرو چومره اثر وغورځوي. نو د جواب شه بیا د پوره حکومت ستراتیجی دا د افغانستان شه چې صدر ترامپ انتظامیا اناونس کړی و تیر کال، هغه بنیادی ټکی د ویل د وچ چلور ټکی دی پنځه ټکی د یاد کړ، سلور آر د انګریزي سلور ټکی او یو ورسره اس یاد کړای. پاغه شه د وچ یو خو ریجنالیزم ریجنلایز کړه دوی ستراتیجی، لکه سیمایز لیول باندې دوی دا ستراتیجی جوړ کړه، خالی د افغانستان نه بلکې دا نور هوادونه هم وکتل چې دوی چې غواړي دلته او دوی چې مفادات دي او دوی سره څرنګه موږ دا ستراتیجی چې کومه دا تګلاره دا ورسره په یو شان کو.
په دې باندې په پنځو مهمو نقطو باندې هم غږېدلې دي، هغه کوم پنځه مهم ټکي دي چې هغه پکې یاد کړی دي؟
او اول پکې ما څنګه وې چې ریجنالیزم دا چې سمایز لیول دا ستراتیجی، دوم دا ویل چې رینفورسمنت، رینفورسمنت هغه چې دوی وې چې موږ نور ځواکونه چې کوم درې زره ځواکونه دوی ورولل هغه طرف ته اشاره وا. هغه سره دریم ټکی دا بیا ریالایمنت، ریالایمنت دغه چې کوم افغانستان ځواکونه دي دوی وې چې موږ ورته امریکای ځواکونه او نیټو ځواکونه دوی سره الاین کړل چې دوی کلا عملیات کوي چې دوی ورسره مشوره وي او دوی ورسره مشري وي چې دوی کومه پویوي چې پوی کې چې څنګه به د عملیات کوي. کدا مشتیا دي د اوباما په ټیم شه جنگي رول چې کوم هغه دوی نه اخیسته سوای وو، نو هغه دوی چې موږ بیا ایر سپورټ هوایی مرسته چې کومه دا اجازه په تروي چې هغه موږ بیا ورته غکړه. څلورم چې کوم ټول د وې چې اهم هغه دا ستراتیجی برخه دا هغه ریکنسلیشن، څلورم آر چې کوم دا هغه ریکنسلیشن د سوله خبرې چې کومې دي، او دغه ټول بیا د اخیری چې کوم پنځم ټکا یاد کړی هغه سستین چې هغه موږ وساتو چې کوم تګلاره دا چې دا داسې جاری وساتو باوجود چې دغه مشکلات هدي. نو دا پنځه ټکي د یاد کړو چې دا ستراتیجی دا د باندې مشکار کول لګیا یو، او دا ستراتیجی د ویل چې دا بدقسمتي دا چې موږ خبرې هکو او جنگ هکو، خو دا ویل چې دا به تر هغه پورې وي چې کوم دا جنگ دا دا ضروری دا ولې چې کوم 9/11 سوای وو او اغنا علاوه چې کوم سوي هغه پر موږ افغانستان سره موجودګي ډیره ضروری ده.
پیر صاحب په روسیو کې دغه یو نوی خبر هم چې راغلی دی، یو خود ګوانتانامو د زندان څخه 15 تنه افغان طالبان یا طالبانو مشران چې خوشحالي وو د هغوی څخه امریکا غوښتنه کړې ده چې د سولې په پروسی کې خپل رول ولوبوي، آیا د دوی رول به اغیزمنه وي؟
نو دوی رول خو لا موږ ته پته نه لګي چې څومره پورې موږ دوی ریکارډ وګورو، دوی ماضي ته لاړ سو وی ګورو کوم هغه شی خو دوی باندې ډیر زیات الزامونه الزامات هغه د تورونه دي، بشري حقوقونه په خلاف ورزو شی زنه کسان پکښ ملوث دي، او بل دا ویل کې دا ډیر سخت دریزه دي کېدای شي دوی داسې مطالبه وکړي چې هغه د منلو نه وي. نو ایمان نه ده خیال چې دا کوم کسان چې اوس په دغه قطر افس ته راغلل، امانه ده خیال چې دوی به د امن یا د سولې لپاره هغه شرطونه وړاندې کی یا هغه خبرې به وکړي چې کوم د امن په د پرمختګ سره مرسته وکړي. نو بیا به موږ انتظار کوو چې آیا دوی ډیمانډ څه دي، هغه څه دي. خو بهرحال دا ویلای کیږي چې کله کوم د جنرال میټسن دغه ته اشاره وکړه چې کوم د ریکنسلیشن پروسس دا د وجه دا ډېر مهم ده، په دغه زلمه خلیلزاد دوی مقرر کړی ده دغه شی پاره، او دا سړي دسې چې زلمه خلیلزاد کله دوره وکړه د افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي او متحده عرب امارات، هغه نه بعد اول ملا برادر خوشحال سوای، هغه نه بعد دا اوس 15 کسان په قطر دفتر ته لاړل. نو دوی کوشش کوي چې دا قطر دفتر مضبوط کړي او هغه یو واحد دفتر وبولي چې کوم سره خبرې به دوی کوي.
ډیره مننه ستاسو څخه او ستاسو د څېړنې څخه پیر صاحب.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا جوا دا اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان حکومتي ریډیو وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولې ته نږدې د بدرک سو څورلس ایرانی فوجیانو په ګډون په نورو مهمو چارو پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. تفصیل رابیا پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دغه لیدنې په اړه یو ټویټ کې لیکي چې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستو زیاتولو په شمول دواړخیزه چارو خبرې سوې دي، خو مطبوعات ذریعه د خولې لیکي چې د پاکستاني مشرانو سره د ایراني محافظانو معامله را برسېره سوې ده. ایران څوارلس محافظ تندرو پنځلس ورځې وړاندې یعنی د اکتوبر په اوولسمه نیټه د پاکستان بلوچستان پولیس سره نږدې ایرانی سیمه میرجاوا کې د فوجي چوکۍ څخه تښتولې وو چې ذمهواري یې جیش العدل نومي تندرو ډلې په سر اخیستې وه. ایران دریځ لري چې دغه محافظان د تښتولو وروسته پاکستان اړخ ته راړول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته پیښې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان اعلی اړخه پر پولي امنیت زیاتولو، د تښتولو محافظانو د میندلو او ذمهواره تراګرو د نیولو غوښتنه هم کړې وه. او د پیښې وروسته د بهرنیو چارو وزارت خپل بیان کې ویلي وو چې ایراني محافظانو د میندلو دپاره به هر قسمه مرسته کوي او په دې اړه دواړه هیوادونه په رابطه کې دي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان او ایران پر پولو دغه شانډلو د مخنیوي دپاره ضروری دی چې د دواړو اړخونو له اړخه کوټلې ګامونه پورته کړل سي. پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
چې دا گروپ شدی دی لا بهر نه پیسې ملاويږي او دی بیا ایران باندې اٹیک کوي. داسې گروپ شته نو هغه دا شدی نو دی ٹربل میکرز دی. دا گروپ شدی نو دا دی ریلیشنز خرابه ایران او پاکستان نو کوشش دا دی چې دی دا ایکټیویټی شدی چې دا کنټرول شي.
پاکستان د ایران سره شاوخوا 900 کیلومتر پوله لري چیرې چې تندرو کاچاګر او جرمونه کوونکي ډلې خپل عملیات لري. په دغه کې د څرډلو له اړخه په تیرو وختونو کې د ایران محافظانو باندې د برید په نتیجه کې د وژنې پیښې هم مخې ته راغلې دي. همدغه سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو خراب امنیت په اړیکو کې تاوتریخوالی لوی سبب پاتې سوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیت ټینګ ساتلو دپاره کوټلې ګامونو په اړه لوزنامې هم سوي. تیر کال پاکستاني پولیس سره نږدې د ایران سیستان بلوچستان صوبه کې د جیش العدل نمی تراګری ډلې له اړخه لس محافظونه د وژلو وروسته ایران اسلام آباد ته دړکه هم ورکړې وه او ویلي وو چې کچري پاکستان د دغه تندرو ډلې د پټ ځایونو په ضد عملیات ونه کړو نو ایران به یې خپله کوي. د مطبوعاتي رپورټرو تر مخه کال 2012 راهیسې جیش العدل د ایران پر امنیتي ځواکونو د 200 څخه زیاتو بریدونو سیمواري قبله کړې چې پکې د شمیرو تر مخه 150 ایراني امنیتي ځواکونه وژل سوي هم دي.
اوریدونکو او دا مهال هم زو د اونی زیت پرونی واشنگتن تو خیبر ولوري ته چې کوربه رحمان بونری دی او د دې اونۍ موضوع چې دا هغه د پښتو ژبې کوم چې کتابونه لیکل شوی دي د هغه لیکوالانو سره ده. او دا چې ویل کیږي او دغه لیکوالان وایي چې د کتابونو لیکلو څخه دوی څه ګټه نشي ترلاسه کولی، البته مالی ګټه او د دوی کور ته مالی مرسته نه کیږي ځکه چې پښتانه کتابونه په پیسو نه اخلي. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته په دغه اونیزې خپرونې کې رحمان بونری وړاندې کوي.
تړي مشه دا پروګرام واشنگتن تو خیبر دی، د واشنگتن ډي سي څخه زه رحمان بونری یم. څومره پښتانه شاعران او ادیبان دي چې پبلشنګ یعنی د چاپ ادارې ورل کتابونه چاپ کوي، د لیکوالانو کتابونه خرڅیږي کنه، د سوشل میډیا په دور کې د کتاب مستقبل څه دی؟ نن د دې مهمو تپوسونو ځوابونه لټوو. را سره ملګری کیږي وتلي لیکوالان هغلی عباسی یوسفزئی، هغلی عبدالرحیم روغانی او د چاپ ادارې اراف پرنټرز مشر ایاز الله ترکزئی. تاسو درې واړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علی ویم.
اور بشی خوشاله شي.
ډېره مهرباني چې ما سره ملګری شوي. زولنې تپوس د عبدالرحیم روغانی صاحب نه کوم. روغانی صاحب، تاسو اوس یو کتاب چاپ شو، دا کتاب تاسو بخپل چاپ کو کنه کوم چاپ ادارې دل چاپ کو؟ دا مو سویم کتاب د سنوم دی.
دا کتاب سندری او خبرې دا سیداری نه چاپ کړی دا صرف ما خپل چاپ کړی دی
او دا تاسو سم کتاب دی
دا زما اتم کتاب دی
اتم کتاب دی اباسین سبزی صاحب عبدالرحیم روغانی صاحب پشانت اوچت لوړ تخلیق کون کی شاعران او مشهور شاعران هم په خپل کتابونو خپل چاپ کوي دي چاپ لپاره اداري کمی دي کنه نور څه چیلنج دي ته موږ پوښتنه کوي باندې
دا سید جی چې اداري حکم دي چې خلی کو رقم راشي رحمان صاحب نو هغه خلق چاپ کوي هم خلق یا خلی هم او د روغانی صاحب سره کتابونه پبلشرز چاپ کړی دي دا غین علاوه زما خپل کتابونه اکثر چې دی یو ځل پوړم بي ځل ما چاپ کړی دا غین پس بیا پبلشر چاپ کړی دي شعیب سنز او مختلف نور ادارو نو زه غنم چې خمایاري ادب او داسې شاعر چې هغه په ولس کې لګا نامه غټلی داسې ادیب چې په ولس کې ځان لکور جوړ کړی نو داغه کتاب خلق چاپ کړي هم خرسيږي هم او خلق په مینه مینه اخلي هم
عرف پرنټرز مشر ایاز الله ترغزی صاحب تاسو لپاره د کتاب د چاپ کولو معیار څه دی په پښتو کې
موږ د معیار دا چې تاسو په کتاب راوړي او ورته لیکونه یا شاعري هغه مې ابي وی نو موږ د خپل ځار په کتابونو کې کتابونه وی او په دې کې
تاسو کوشش کو چې نثر ډیر راشي نو تاسو په کال کې تاسو اداره د نثر یا د شاعرۍ څومره کتابونه چاپ کړئ
تقریبا
کم کتابونه چاپ کیږي ډیر کم نه سم مطلب دی لکه څومره اندازه ویلی شم ته
او جی بالکل موږ چې په افته کې تقریبا دوا یا درې کتابونه تیارونو په هغه کې با لکه په میا چې څور افته کې موږ د افته چې درې کتابه تیارونو په ټول میاش کې دوه کتابه د نثر دي او نور باقي په ټول د شاعري دي مدومره لیکل راځي په دا حساب سره چې د پنسل کپره
کتاب چاپ هم هم تاسو اتفاق کوي دی سره روغانی صاحب
خبره خو صحیح بالکل چاپ کېدل حکومت کلچر ډیپارټمنټ طرف نشي یا بل څه اداره یې کنه نو هغه خو زمونږ صرف هغه صندوق نه دی شوی
د حکومت د طرف نه یا د کمیداري طرف نه کی کتاب سوای چې د حکومت په دې کې مداخلت پکاره چې هغه د شاعرانو سره کومک کوي کنه کتابونه ته اخلي څه مطلب دی احساسو
زما دا مطلب دی چې را اوس کلچر ډیپارټمنټ چې هغه ډیرو خلکو له کتابونه چاپ کړی دي چې دغه مخصوص خلک چې دغه دغه ناروزي دغه دایره ناروزي او هغه خلک چې هغه اگر چې خلی کوالتي خو غیر معروف دي دا خو حوصله افزایو شي او له کتابونه چاپ کی دا خاص خلک دي مطلب دا چې نه دا کوي چې بس صرف خاص لسان دا خو هغه چاپ کیږي د نور هغه نه چاپ کیږي یو دا خبر ده او نور ادارې د سمون ترې معلوم چې هغه کتابونه چاپ کیږي
تاسو کتابونه چې مخکې کم چاپ شوی دي روغانی صاحب خلکو اغست دي تاسو تقسیم کړی دي مفت کنه دا غیره تل کې سو کې هغه کې تاسو د جیب نه خرچه کړی و خرچه چې موږ هغه ته واپس ملاو شو کنه شو
بالکل جی زما کتابونه خبا قاعده په خلک ډیر په خیه او ډیر زیات خرسي کې یو کتاب زما درې درې زله سلو زله چاپ شوی دی او هغه بیا د وسم زما کتابونه تقریبا په بازار کې نشته
ها
نو خو
او دا په خپل پیسو او دا په خپل پیسو چاپ کړی وو
دا زما سپر خپل پیسو سره سره دوستان خپل خپل مرګرو زما سره تعاون کړی دی زما سیلفیش کتاب په انګریزي کې زما سیلفیش یو کتاب دی هغه زیاتین سبزی سے چاپ کړو
ها ها اباسین سبزی سے تاسو سره ته ور وره زم تاسو مونږه په هول شي چې کتاب په پښتو کې لیکل او چاپ کول د یو لیکوال د کور د معاش ضرورتونه پوره کول شي
رحمان صاحب زه خدا غړم زه د خپل ذاتی تجربه په بنیاد دا خبره کوم چې ما د شاعرۍ درې کتابونه چې دي یو لس زله چاپ بل پنځه زله چاپ شوی دی بل دوه زله دا لګیا دی چاپ کیږي نو زه خو په خپل حساب باندې دا غړم چې که فرض پتغه سی چې خلک قبول کیو لیکوال نو بیا غته هر سلی کی خلک لولی او مین لولی بل اعتبار مو دي چې ځان خلک باریک کی معتبر لیکوالانو فراشی نو خلک بیا کتاب قبلې هم دا د چې ادب زمون په پښتو کې ادب ګټي وټي وسیله بالکل او دا د ادب کی دومره خلک چې خلک پکې پروفیشنل ادیبان پیدا شي او هغه پیسې دي دومره پیسې دي او پټي چې هغه دي په خپل کور مو ساتي او ځان په مو ساتي ممکن نه ده البته دا
چې اباسن سے ولې نه ده ممکن دا په دې موږ په کډ ډیر مهم ټکی دی په هندستان کې په ایران کې په نور ملکونو کې امریکا کې یورپ کې ادیب کتاب لیکي پېښور وی کتاب خرڅي او داغه فل ټایم جاب چې ورته وي یعنی دا کل وختي کارم پېښور لیکل وی داغه د معاش ذریعہ هم دا وی په پښتو کې پښتانه خدا دا وکړي چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په نړۍ کې دي شتمن دي نو بیا ولې د کتاب په ذریعہ یو ادیب یا شاعر د کور نغرې تو نشي ساتلې
دا غي جګړه وځي دا چې زبونګه په سیمه باندې د پښتو ژبه سره کوم ناروا سلوک کیږي لکه ژبه چې د نصاب ژبه نه دی د میډیا ژبه نه دی د مارکیټ ژبه نه دی نو دا غي لیکوالان دا غي لوستون کی بالکل ډیر کم پیدا کی لیکوالان خو بل بیا هم پیدا شي او لوستون کی د نشټ برابرۍ په کار د زبونګ ژبه په نصاب کې وي تاسو د ایران خبره کوي د یورپ خبره کوي الته ژبه نصابی ژبه ده الته ژبه د میډیا ژبه ده الته ژبه د مارکیټ ژبه ده دلته چې زبونګ ژبه د نصاب جبشی د مارکیټ جبشی د میډیا جبشی نو بیا به کتاب لکه د هارت کیک ونه خرسيږي اوس هم هغه شاعرانه دیبان چې هغه لګ په سوشل میډیا یا په میډیا کې اندي یا مشاعرو لډیر زیرازي خلک پیژنې مو دغه کتابونه اخلي
خو دې کزه تاسو کوم د ایزولاسب زه خو جمع چې معلومات دی په نالبندۍ کې په پیښور کې یا په مردان کې چت چاپخانی دی الته مذهبي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي او ډیر زیات خرسيږي او په هغه باندې ګټه معاشي هم ډیر زیات کیږي دا حقیقت دی چې سم دا چې مور دلی دي کنه تاسو دې سره اتفاق نه کوي
رحمان سے بالکل ستاسو خبره صحیح ده زیات تر پکې مذهبي کتابونه هم منافقو کوي پای کې زیات تر هغه د مدرسو د کورس کتابونه هم وي او هغه خ ډیر چاپ کیږي بالکل نن سره خوا کې ټول پر سونه دي او کتابخانی دي او د مذهبي کتابونه چاپ کوي او لکه چې موږ یو د شاعري یا د یو نثر د پښتو د ادب کوم کتاب چاپ کوم هغه په کال کې چې خو مشکل ده چې خرشي او دا وی تقریبا درې میاشتې پس هر یو کتاب دوباره سلور میاشتې پس چاپ کوي دا خبره بالکل صحیح
دا پکې بل انګل دی یا پکې اړه ته محترم روغانی صاحب تاسو خو دا ویل چې حکومت ته پکار ده او ادارو ته پکار ده چې شاعرانو سره کومک وکړي او باسل صاحب دا ویل چې په کم ادیب کې په کم لیک کې توان وینا غا خلک اخلي مو خرسيږي هم خو هغه د دې سره هم اتفاق وکړي او وسوم شاعري یا ادب چې دی د دماج ذریعہ نشي کېده ته څه فکر کوي ولې د ماج ذریعہ پښتو کې جوړ نه شو د اباسین صاحب د دې خبرې نه علاوه چې دا کتاب او د نصاب جبنه بل هم سیلت اشتراک کنه یوازنه علت هم داره
نو یو خو بل علت خو یو دام کې دی چې د پښتنو او کې زیات شمیر خلک چې دی هغه د پښتو په لیک لس نه پويږي او دا د بدقسمتۍ خبره خو دا چې د لیک نه دی لیک پدې کې خو هغه ادیبانو نه پوهیږي زما په خیال چې لسر کې فیصد پسلو کې لسر کې ادیبان د کوال چې دی هغه د پښتو پر رسم الخط په لیکنه باندې نه پوهیږي
یعنی لوست د پښتو کتاب لوستل هم یو چیلنج دی اباسینو سبزی سب تاسو په پیښور کې تاسو په داسې دارو کې پادشي وي چې دغه توان په خلکو کې موجود دی چې هغه جبا اسانه کی یا جبا باندې متفق شي خلک مولې پښتانه په یو املا یا په داسې اسانه جبه نه دي متفق شوی چې خلک په عام خلک په پوهیدل شي دا شکایت چې روغانی صاحب کو دا شکایت ما ته په سوشل میډیا د سونو پښمر کې پښتانه کوي کم چې پښتانه دي او ډیګری اغست دي او ډاکټران دي هغه چې په دې جبه خو موږ نه پوهیږو کم چې تاسو لیکای
دا سیده سب چې څنګه وختي ما ارزو کو استاسو خبره په ګل بدلې وختي به ارزو کو چې ترسو پورې په نصاب کې کبه جبه نه ویلې شوی نو دا غ جبه سره تړلې مذهب دا غ جبه سره تړلې تاریخ دا غ جبه اتلان دا غ جبه رواجونه روایت دستورونه هغه ټول چې دی هغه ورکیږي او ختميږي نو دغه سې زمونږ نور ایس عیب نشتا چې چا ویلې نه لکه مونږ چې انګریزي کرس د کوونو انګریزي د مونږ په ویلو راځي دراله په لیکلو راځي د په لوستلو راځي او مونږ دغه درې واړه زده او پښتو را لپ ویلو راځي پښتو باندې پوئېږو چې بل څوک وایي نو لیکل او لوستل زده کول ډېر آسان کاری. نو مسله دا ده چې اصل سیز نصاب دی چې اول په نصاب کې بچی ته دا وښودلی شي د هغې نه پس په مارکیټ کې د خپلې ژبې ویلیو د خپلې ژبې زور د هغې توان وګوري او بیا په میډیا باندې د خپلې ژبې پروګرامونه ګوري د خپلې ژبې د روزمرې او محاورې او د ټوقې او مذاق او مسخرې نه خبرېږي نو بیا به هغه خامخا د خپلې ژبې سره تړلی
د خپلې ژبې نه لرې کوم واسین سیو بل تفوزدار چتا سوم پدیم پوکای پختو کې افسانه ناول شاعری او سنور سنفونو شاپ کې خو په تمام اصناف کې لیکونه نکېږي وسم په سانسی موضوعاتو په معاشي موضوعاتو د غرنګ په نورو موضوعاتو باندې کتابونه ډېر کم دي د دې سوه جده په پښتو کې تحقیق نشته دی پښتانه په هنتونونه چې دي هغه په دې موضوعاتو کې دلچسپي نشته دی که نه دغه سیمه کې دا خلک خبر نه دی بله سوه جده باسین صاحب
سیده صاحب د دې خبرې سره زه بیخي اتفاق نه کوم چې په پښتو کې ساينسي لیکونه نشته په پښتو کې د هر معیار ساينسي لیکونه موجود دي زموږ سره دلته هم لیکلې شوې دي په کابل کې هم لیکلې شوې دي په کوټه کې هم شوې دي او چې کله ضرورت پیښ شي نو هله لیکلو شي د نصاب د پاره خو لیکل د ضرورت مطابق کیږي بل دا خبره ده چې ټرمینالوجي چې دی خو په ټوله دنیا کې چې چا ساينس جوړ کړی دی او چا بنیادونه یې کړي د کوم سیز نو دا غي هغه ټرمینالوجي چلیږي
خو بیا هم تاسو وایي موږ تاسو صرف سمره د ساينس په موضوعاتو په سمره کتابونه وي یا د اقتصاد په موضوعاتو په سمره کتابونه وي
زدا غړم چې په باقاعده توګه ونی خدا د چې د نصاب ضرورتونه مونږه پوره کولای شو زمونږ سره د سکول او د کالج د سطح پوره کتابونه موجود دي او د یونیورسيټي د لیول د پونتون په لیول به کتابونه لیکل غواړي
لیکل به غواړي کتابونه او دا منه چې کم دي لکه سوال لیکل پکار دي
بیخی په هر جبه کې هر وخت د لیک ضرورت پیخیږي او یو جبه هم غنی نه وي جبه اله غنی کیږي چې پای کې هر وخت مسلسل لیک لواني
او زه د بل ملمن هم تفوس کوم محترم ایز الله ترغزی سیم نسنګ چې دواړو ادیبانو شاعرانو خپل تجربه او د علم په بنیاد موږ ته وویل چې جبا یا کتاب څنګه پرمختګ کولای شي د کاروباري تن په توګه باندې څه فکر کوي چې په جبا کې کتاب چاپ کېدل او په کې معاشي ګټه کېدل څنګه امکان لري ستاسو تجویز سره
رحمان صاحب تاسو ډیر ښه سوال وکړو زه دلته کې د اباسین صاحب محترم سره دغه اضافه کوم اصل کې زمونږ چې څومره د پښتو ادب لیکوالان دي هغوی کې په خپل هم د لوست ډېر شوق نشته دی تقریبا تاسو اندازه ولګوي چې زمونږ به څومره لیکوالان وي درې نیم زره څلور زره پنځه په خیبر پښتونخوا کې تقریبا چې وي چې چارته یو ملګري کتاب چاپ شي که هغه نثر وي که هغه شاعري وي او هغه کتاب واخلی نو عموم دغه کتاب یو میاشت نه پاتې کیږي دا خبره ده چې موږ دلته کې کتاب لیکو کوم چې لیکوالان هم دي خو د اغستو شوق نه لرو چې واخلو یو کتاب او هغه ولولو دلته کې دا مسله ډېره زیاته ده دا او چې کله موږ په خپل هم کتابونو لکه لوستلو دا شوق راکې پیدا شوی نه نو مشکل ده کله
د کتابونو لوګ شوق نشته په فیسبوک خو ډېر شي خلک دی بهر لوست ولې هم محترم روغانی صاحب تاسو تاسو نه دا کوم چې د سوشل میډیا پر دور کې په فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام او یوټیوب او ویب سټس پر دور کې اسیم مشکلات د پښتو د کتاب ډیر زیات وو خو د سره بنونم زیات شي د کتاب د لوست خلکو کې دلچسپي کمیږي په نور نړۍ کې البته دا اثر ډیر کم شوی دی په سوشل میډیا په کتاب باندې په پښتو کې راته وایي
پښتو کې خو زدا خو زما خیال دا دی چې ډیر کتابونه د پښتو چې دی هغه دی سوشل میډیا ته حواله شوی دی خو خلک بیا هم د کتابونو چې کم دی هغه ګوري د کتابونو د کتلې یو جدا خپل یو خوند دی یو جدا یو نشه ده
ها
دا څو په دغه باندې چې تم نه پیڅو کوی د سړي خپل لاس کتاب نه هغه په دغه باندې هغه تسکین نه کیږي
هغه نه کیږي ایز الله ترغزی صاحب تاسو وايي سوشل میډیا ته اکثر کتاب خرص یا اثر شوی په کتاب باندې
او د ډیر اثر شوی دی بالکل سوشل میډیا باندې د واجی خو کتاب لوستل په پښتو کې ډیر زیات شوی دی لیکوالانو زیات شوی دی او په خلکو کې د پښتو شعور زیات شوی دی دا نن سبا چې څومره زیات تر لکه ځوان ځوان لکان لګې دي او وی لکه کم عمر لکان دي او وی لګې دي شاعري کوي او
تاسو مطلب دا رې چې د سوشل میډیا د راتګ سره پښتو ژبه او کتاب او لیک وده کړی دا
بالکل وعده کړی دی
بالکل خاصه مده او روغانی سے پروگرام و ختمی کی تاسو اخیره کتاب چې دی خبری او سندری د دینه مخبر کې پدې کې سدي تاسو د ازل په خپل اتم کتاب کې او ریدونکو تاسو مینوال تصور کوي
بس پدې کې خو زما شاعری ده په مختلف موضوعاتو باندې او دغه شان پدې کې ما خپل خیالات چې دی په نثر کې وړاندې کړی دي نو دا داسې کتاب دی چې په نثر او نظم دواړو باندې مشتمل دی او کومې خبرې چې زما خو فکر دي چې دا په نثر کې پکار دي نو هغه ما په نثر کې کړی دي کوم چې شاعری سره ما محسوس کړی چې په شاعری کې داخل ما په شعر کې لیکل
ستاسو خو کتابونه ډېر مقبول شوي دي تاسو څنګه ویل یو کتاب چې کوم سلفش و هغه د ضیاءالدین صاحب هم چاپ کړی دی او ستاسو په انګریزي کې هم ځینې نظمونه ترجمه شوي دي زمونږ د دې پروګرام د اردوونکو لپاره خپله یوه هایکو یا دوه هایکو تاسو خو د هایکو د قطعات وبخې هایکو نه قطعه مشهور دي دوه قطعات که زمونږ د اردوونکو په خاطر امکان لري په دې پروګرام کې راته ویل شي په اخره کې
بالکل تاسو د درې قطعات په تاسو وې ما
جی ارشاد
پښتانه د غیر تابع د پښتون نه دي پښتانه د غیر تابع د پښتون نه دي څنګه چې نن دي په خوا هم په دغه شان وو
څنګه
چې نن دي په خوا هم په دغه شان وو پاک نبی کو په نسب چې پښتون وې پښتانه بنن د سیل می کافیران وو
ډیر ښه ښه
د چې خپل قام دی آباد وخته او آباد وې چې تش ځان دی آباد وخته برباد شوې د دې خپل ځان غلامی د بل غلام کړي شي آزاد به ټول ځان کا آزاد شوې
واه واه
بل کتره چې دلته کار د دنیا نشته زلمی پیغلې بی روزګار دي دلته کار د اخرت ته ټول دیندار دي پرهیزګار دي او د جنت دوزخ کیسې هم خالد له روزګارا دوزخ یان هم وزګار دی جنت یان هم وزګار دی
ډیره مهرباني محترم روغانی صاحب چې موږ ته مخره کړې وو او دوزخیان هم وزګار دي جنتیان هم وزګار دي د کمال د نخې مند موشته دی جی د نخې مند موشته دی بده کې ډیره مهرباني خوشاله اوسه چې موږ ته مخره کړو ترغزه صاحب تاسو هم شکریا ده کوم چې پروګرام کړو سم ملمن شي وي او محترم اباسین صاحب صاحب تم ډیره مننه ویم چې غره سم ملمن شي وو خپل خیال ساتای پاکستانی مطبوعاتو کې نن سبا دا بحثونه ګرم دي چې د اطلاعاتو او د ټکنالوژۍ د وزیر اعظم سواتی په شکایت وزیر اعظم عمران خان د سرخار اسلام آباد د پولیسو مشر جان محمد ولې لرې کړلو او بیا ستر عدالت ولې په ځای کړلو مطبوعات وایي د اعظم سواتی کور ته د باجوړ د سیمې د یو خارکخ غوا ورننوتې وه په دې معامله جګړه وشوه او وفاقي وزیر د پولیسو مشر ته د شکایت لپاره فون وکړو خو هغه ټلیفون اوچت نه کړو اغلی وزیر د آی جی پپون نو چتولو غوسه شو د دای خپل توهینو ګڼلو او وزیر اعظم ته شکایت وکړو مطبوعات وای دا وخت د باجوړ خارکخ د هغه خزه او یو لور د پولیسو په لقه کې دی او جیل ته لګل شوی دی ولس په سوشل میډیا ته پوسونه کوي چې آیا دا هغه نوې ریاست ته چې پکې دی یو غوبن سره بے انصافی وشو او د ریاست واکمن د سرکاري افسرانو په کار کې د خپل خوخه مداخلت کوي ګورو چې محمد عالمگیر په دې موضوع څه معلومات راغونډ کړي دي جی عالمگیر صاحب
مدنی صاحب پاکستان کې په سوشل میډیا دا وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا د اسلام آباد د پولیسو مشر تبادله په دې موضوع د حکومت خبرګون او دې مسلې کې د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ مداخلت خبرونه ډیر ګرم دي د ډان نیوز نومي ټي وي پروګرام زراحت کې په یو ټویټ کې لیکلي شوې دي یوې غوا د پولیسو مشر تبادله وکړه د پاکستان د یو شخصي ټي وي سما ټویټ دی د پاکستانی حکومت او بیوروکراسي ترمنځ تعلقاتو کې وړاندې څخه تقسیم په داسې حال نور زیات شوی کله چې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د آی جی اسلام آباد د تبادلې امر دفاع وکړه خبریاله ګل بخاري په خپل ټویټر په دې موضوع کې د پولیسو دوه ځلي افسرانو پیښو د پنجاب پولیسو مشر او اوس د اسلام آباد د پولیسو مشر تبادله د عمران خان عامرانه سوچ عکاسي کوي ښکاري چې عمران خان دا ځای لکه د خپل غوجل چلول غواړي. د ټویټر یو صارف ارسلان ماهر ډیر پتن سره په خپل ټویټر لیکي، عمران خان د اسلام آباد پولیسو آی جی د تبادلې امر وکړو، ځکه چې هغه یعنی آی جی د وفاقي وزیر اعظم سواتی د زوی حکم ونه منلو. د پاکستان مشر قاضي د وفاقي حکومت دغه امر رد کړو، خو بیا هم راځي چې لکه د کپتان مسکا ته وګورو د سمره خيسته دي. منری صاحب، داود سوشل میډیا پاکستان حواله سره مهم بلاګونه.
ډیر مهرباني عالمگیر صاحب. ګران لیدونکو، هم داود نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر نو پرونی په پانا www.voadivanews.com هم کته شي. زه د پروګرام قربا رحمان بونره اوس تاسو نه غواړم اجازه، خپل خیال ساتئ.
د وایس اف امریکا دیوادا کترمن اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې نن د هلیکاپټر درغورځېدو په پیښه کې نږدې 15 افغان پوجي او لسی کسان وژل شوي دي، او په کابل کې د پولي چرخي په زندان یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي. حکمل روان باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
کابل امنی کمانډنای ویان بصیر مجاهد لډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځنمرګي برید کوونکې په لای روان او زندان په دروازه کې د زندان دي کارکونکو یو فلنکوچ موټر په نخه کړای دی. د کابل پولیس ویان بصیر مجاهد زیاته کړ په دې ځنمرګي برید کې درې تنه پولیس او درې تنه ولسی وګړي وژل شوی، او د څلورو تنه پولیسو په ګډون اته تنه ولسی وګړي چې درې ماشومان هم په کې شامل دي ټپیان شوی دي.
عدد جان مرگ بریدگر ولاړو کل چې دا فلانکوچ موټر نږدې کېږي، دا ځان نږدې کوي فلانکوچ ته او دلته ځان ته چاودنه ورکوي.
د پلی چرخي په زندان برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې زندان کې د طالبانو او د ایش ډلې د لسګونو جنگیالیو په ګډون شاوخوا 2000 کسان د بیلابیلو جنگي، سیاسي، جنايي او دیني شایي توکو د کاچاک په تور چې د افغان حکومت لخوا نیول شوی ساتل کېږي، او دغه زندان د افغانستان په کچا تور ټولو ستر زندان ګڼل کیږي. بلخ د افغانستان په فرا ولایت کې د افغان ځواکونو دی وی فوزی الوتکې د ناسکوري دو په پیخه کې 15 تن افغان سرتیری چې د ملکی او فوزی ادارو چرواکي په کې شامل دي وژل شوی دي. د فرا ولایت دی ولی ویان نصر مهری لډوی سره په خبرو کې ویل چې د افغان فوز دغه الوتکې د اناردری او شیندن ولسوالۍ ترمن د جمال غزي په سیمه کې د خرابې هوا له امله پر ځمکه ناسکوره شوی، چې له امله په دې الوتکې کې ناس ټول 15 تنه وژل شوی دي. مهری زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د فرا ولایت دی ولایتي شورا رئیس فریدون بختور، جمیله امینی دی ولایتي شورا غړي، او دی 209 ظفر کلی اردو مرستیال نعمت الله خلیل شامل دي.
هرات ولایت د سفر د لوش د صحنه جمال غازی په سیمه کې چې د شیندن ولسوالۍ د انادری ولسوالۍ ترمنځ دغه سیمه موقعیت لري، د آب و هوا له کبله سقوط کوي.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د افغان فوز دغه نسکوره شوی الوتکه یې جنگیالی وویشتلې ده. د فرا ولی ویان نصیر مهری په دې اړه د طالبانو شوی ادارت کړه، وویل چې د ملي اردو ځواکونو فوزي الوتکه طالب جنگیالی نه ده ویشتلې، بلکې د خرابې هوا له امله په الوتکه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، او له همدې امله دا الوتکه د سکوت له برخلیک سره مخامخ شوې ده. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د افغان فوز یو شمېر الوتکې د ماموریت د سره کې دوه پر محل نسکوري شوی، او لامل یې نه یوازې الوتکې لمنځه تللې، بلکې یو شمېر افغان فوزي افسران هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ورډیو، افغانستان.
کډرمن اوریدونکو، اوس هم د هغه افغان کډوال په حق له یو ریپورت درته وړاندې کوو چې 12 کلن دی او خپل کورنۍ سره د امریکا کالیفورنیا ته راغلی، او احمد سروري چې دغه 12 کلن ماشوم دی ګیمونه یو شمیر جوړ کړی دی، هم دا رنګ یو شمیر به پانی جوړ کړی دی، او خپل د کور د پاره هم ګټه کوي، او
دا خوب دی چې په سیلیکان ویلی کې کار وکړي او د افغانستان په پېښور سي. زموږ همکاري منازه شهید هم کالیفورنیا ته سفر کړی، له احمد سروري سره مرکه کړې، د هغه له استادانو سره او له کورنۍ سره هم یو رپورټ برابر کړی. او ریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه گیم دولس کلن احمد سروري جوړ کړی. هغه دوه کاله وړاندې له افغانستان څخه امریکا ته د خپلې کورنۍ سره راستون شو.
یو گیم چې ده د هارډست گیم ایور، ډېر سخت گیم ده، ډېره پاره مدانم بیخای. او یو بل گیم چې ده د زیپ ټاک ده، هغه ښه گیم ده، هغه هم ډېر سخت گیم ده. خلک نسی کولی، خلک راته کامنټونه یکدي چې لږ اسانه جوړ کړه.
د احمد خون کې وایي د تیرو شلو کلونو تجربه کې په لومړي ځل دومره یو زحمت کش زده کوونکی درلود.
He was my top student and he got the president's award. Ahmad was
په شپږم ټولګي کې هغه تر ټولو غوره زده کوونکی و. د امریکې ولسمشر لخوا ورته انعام ورکړل شو. که د هغه نمبر وګورئ نو هیڅ به مو باور نشي چې هغه د انګلیسي ژبې زده کوونکی دی او دې هیواد ته یوازې څو کاله وړاندې راغلی.
هغه ډېر لیواله دی او په سکول کې ډېر خوشحاله وي. زما په یاد دي کله چې په اوړي کې د داخلي لپاره راغلی و، هغه دومره پوه او هوښیار و چې ما فکر وکړو د خپلو کشرانو لپاره رجسټریشن ته راغلی.
احمد د اومې ټولګي یا جماعت زده کوونکی دی. هغه په آنرز یا د ښه لیاقت لرونکو په ټولګي کې سبق وایي او ګڼ شمېر مډالونه یې هم ترلاسه کړي.
هغه چې کله له سیالیو بیرته راغلو نو له ځان سره یې په لسګونو مډلې راوړې. زه خو ډېره حیرانه شوم، ما له هغه دومره لویه تمنا لرله.
احمد د سیمې د خلکو کاروبارونو لپاره هم ویب سایټونه جوړوي.
او فریلانس ویب سایټونه جوړوم خلکو ته، او په دې کې زه هم ناسه پیسې ګټم د خپل فامیل لپاره، د خپل د کور کلار لپاره. زه هم د پلار مور سره کومک کوم په دې همدغه ویب سایټ هغه لپاره. او ټیکنالوژي د ما ځوانډې ډېر اسانه کړی په امریکا کې، او زه غواړم چې ټیکنالوژي نور زیات کړم چې زه افغانستان سره او نور کانتری سره زه کومک وکړم.
احمد درې ورونه لري او د خپل مور سره د کور کارونو کې هم مرسته کوي. مور یې وایي احمد چپس ډیر خوښ دي.
دلته چې زه کله راغلم، اول خو زما کوم ملګری چې اسوک را سره نه وله، چا سره ما اول خبر نه کوله. بیا په دلته په امریکا کې زیاتره چې شاګردان کار کوي په ټیم ورک کوي. په ټیم ورک کې چې موږ کله کار کوم، بس په دې کې به ټول شاګردان خاندان به مړ وي چې ما کله په انګلیسي کې خبرې کوم. او بعد له دوه میاشتو نه بیا مې انګلیسي زده کړله.
احمد وایي ټیکنالوژي ژوند ډیر اسانه کړی دی او غواړي د ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
احمد داسې یو زده کوونکی دی چې تل پوښتنې کوي، همیشه غواړي ډیر معلومات ولري، نه یوازې د ټیکنالوژي په برخه کې بلکې د امریکا تعلیمي سیستم په هکله هم معلومات کوي. هغه یوازې 12 کلن دی خو غواړي پوه شي چې کالج ته څه تیاری ونیسي.
احمد د خپل خوانځي لپاره د ولسوالۍ په کچه لومړی مقام هم وګټلو.
کوم مډالونه سه نور شاګردانو پلان پروګرام جوړ کړو سم ټوله راغلی وو، نو چا درې او چا سلو میډاس احمد جان په و مزامینو کې و مډال واخستل.
سو anything he wants to do I believe he'll be able to do.
If I had to hustle wadi no kawli shi kaza warta yo zangari rishta wata kama no haga ba khamakha de technology pa barkha kiwi zaka cha haga de computer pa coding aw nuri technology sara dir khadi aw warta level tyalari
د احمد لکبل د حقه خوانځي د دغه سیمې د شپږ دیش نورو خوانځي په لړ کې لومړی مقام خپل کړو او دا د هغه خوانځي لپاره یو لوی لاسترولنه و. هغه غواړي چې د ټکنالوژي په برخه کې انجینر شي او په سیلیکون ویلی کې کار وکړي. منازه شهید، امریکا غږ، دیوا، کالیفورنیا. در منو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید،
او ز نصیر کاکا
او تخنیکی اړخته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر ماور جلیل. هغه نه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.